Tırşne Asmanlandi.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د طالبانو له لوري د افغان ښځو خلاف د محدودیتونو له زیاتېدو او د نویو قوانینو له اعلانېدو سره په نړۍ کې د افغان ښځو بد وضعیت ته په نسبي ډول پام زیات شوی دی. تیره اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتو لوی کمشنر ولکال ټراک د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او همداراز کلتور قربانی شوی دی، خو د پرشزو د طالبانو بندیزونه بی ساری ظالمانه او سیستماتیک جنسیتی ظلمونه وبلل. په همدې منځ کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانې هم کراری نه دي کښېنستي او هلې ځلې ډېرې کړې دي. دوی نه یوازې په جنیوا کې د بشري حقونو په شورا کې خپل ږغ اوچت کړ، بلکې تازه یې په البانیا کې یوه لویه غونډه جوړه کړه. د البانیا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې پر ښځو د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو لپاره دي پر دې ډلې فشار ډېر کړي. د دې غونډې په پای کې دوی یو پریکړه لیک صادر کړل او په هغه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي، څو هغوی مجبوره شي د ښځو خلاف له سختو قوانینو لاس واخلي. په دې خبرونه کې به زموږ تمرکز په دې وي چې دا ډول غونډې څومره اغیز لرلی شي او آیا د طالبانو د سخت دریزو پالیسیو مخالفو افغان فعالانو یو ګډ پلیټ فارم جوړولی شي چې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته واړوي او له دې طریقه پر طالبانو هومره فشار راوړي چې هغوی له خپلو افراطي پالیسیو لاس اخیستو ته اړ باسي. زموږ د دې خپرونې میلمانه در پیژنم او تمه ده چې تاسو اوریدونکي به هم د خپرونې په ترڅ کې له موږ سره تماس ونیسئ او نظر به څرګند کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه به پوښتنې وکړئ. زموږ میلمانه او میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خاطره امرخیل، افغان ژورنالیسته هیله شمس، د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی او همدارس په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ امیر ګران. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترمه امیر خیل، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. ما اشاره وکړه چې په ورستیو کې ځینې کانفرنسونه جوړ شول د افغان ښځو موضوع پکې مطرح شوه، هغه محدودیتونه چې طالبانو ورځ په ورځ زیات کړي دي هغه ته توجه وشوه او وغندل شول. دا ډول غونډې څه فکر کوي چې څه تاثیر لري؟ آیا د افغان ښځو خلاف چې کوم محدودیتونه دي د هغو له کمولو سره به څه ناڅه مرسته وکړي؟
سلامونه سلوان صاحب تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، هیله لرم چې ټول خوښ او روغ اوسي. البته تاسو تاسو پوښتنې ته بل د البانیا غونډې ته هم چلان اولې نه کولی شي مثلا دا ډول غونډې زیات تاثیرات ولري، که چیرې ونه شي کولی سلسله نه د ښځو مشکلات حل کړي، ولې تر یو حده پورې کولی شي د افغان ښځو آواز اوچت کړي او د افغان ښځو ستونزې ناخوالې نړیوالو ته ورسوي، نړیوالو ټولنو ته ورسوي. او همیشه په بهر کې همدا ټولې میشتې ښځې دي چې دوی همیشه د افغان ښځو آوازونه اوچت کړي دي او تر نورو پورې رسولي دي، ځکه په تاسو په افغانستان کې مونږ ته ټول ته وضعیت معلوم ده بیرن په افغانستان کې نه پکې ځبن یو سره شرایط وزر شوی دي. هغه هڅه نه کوي کولای چې خپل आवाज اوچت کړي، په لوړ आवाज باندې خبرې وکړي، څه بیا غوي لار چې یعنی خپل حق وغواړي. نو دا ډول ټول یعنی زیات تاثیرات لري، زیات یو ممکن نتیجه ته مثبتې پایلې ولري، ځکه چې دوی همیشه د هغوی آواز اوچتوي. که چیرې د کومې بهر کې میاشتې ښځې دي دوی د افغان ښځو غوږ ونیسي د هغوی آواز اوچت نه کړي، د نړیوالو لپاره نه هم چلند وغواړي. نو همدغه افغانې ښځې دي چې تر اوسه پورې البته افغان ښځې د نړیوال پام نه دي غورځېدلي او د هغوی آواز همیشه هغوی ته رسولی.
ډېره مننه محترم عمر خیل. محترمه جلالی هم له سټوډیو سره وصل ده. تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په خپل د البانیا په غونډه کې ګډون درلود، که لمړی د دې غونډې په اړه زموږ اوریدونکو ته وایس، هغه څه چې تاسو تمه درلوده هغه څه غونډه وه؟ یعنی فکر کوئ چې د افغان ښځو شخ نړیوالو واورید.
او نیکی هیلی تاسو ته قدرمن خویندو ته چې نن په دې خبرونه کې زموږ سره دی او نور ملمانه کچیر د ورونو څخه یو ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ګوري په دغه ناس ته سربیره مخکې لدینه چې زه دې ناس ته ورسم په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل کې چې کوم جلسه و په دې کې مې هم ګډون کړی وو او په دې کې مو هم تر خپل اندازې پورې څه چیز موږ په واس باندې وو یو ډیر باجوزیات راپور مو جوړ کړی وو په ډیر زحمت باندې هغه مو وړاندې کړل چې د افغان میرمنو د ژغ اوریدلو خاطر باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د بحران د جلوګيري او کنټرول په خاطر باندې نړیوال باید دې ته توجه وکړي او هغه غیر مسؤولانه اقدامات چې دوی تر دا اوسه پورې کړی دي خو په سیستماتیک شکل باندې بیرته په یو نه هو باندې دوی طالبانو ته تریبیون برابر کړی دي، دوی طالبانو ته لار برابر کړی ده، دوی د طالبانو اکثریت خواستې منلې دي. او زه فکر کوم شخصا زما په نظر باندې چې طالبانو ته دوی د جرأت ورکړی ده چې هر ورځ یو نوی محدودیت په افغانو میرمنو خواندو باندې وازه کی را بسم د البانیا کانفرنس ته. البته زه مخکې له دې نه چې زه ولاړه سم ډیره زړه مې نشه کولی په دې خاطر باندې چې ما وویل اوس هلته چې موږ ولاړ سو د 130 څخه تر 140 میرمنې دي او د مختلفو اقشارو څخه راغلي دي او په دې کې ځینې داسې خویندېسته چې طبیعي خبره ده چې به د سیاسيونو سره مشکل لري. ګر چې زه خپله سیاستمدار نه یم، زه د بشري حقوقو د مدافع په حیث باندې کار کوم او هلته چې زه ولاړم خپل غسري کرشي مې درلودلې ځینې څه چیز ما ذهن ورته مخشوش او ما داسې فکر کول چې شاید موږ لا قل یو هغه نتیجه چې په خپل ما بینس کې غواړو نتیجې ته ورسیږو شاید دا زموږ لپاره ډیر مشکل وي، ځکه په دغه درې کلونو کې نه یوازې دا چې بلکې د طالبانو سره په مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، د نارینه او ښځینه مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، لیکن د دې غونډې یو کوچنی توپیر دا و او ډیر مثبت پوینټ یې زه نه وایم چې په یو ورځ کې به دا غونډه نتیجه ورکړي یا به نړیوال راسي سم د لاسه به د افغانستان د ښځو ژغ واوري، ځکه زه په نړیوالو باندې باور نه لرم. ما خپل باور په دوی باندې ځکه د لاسه ورکړی دی چې دوی په دغه درې کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله د افغانستان د میرمنو د افغانستان د خلکو په افغانستان کې هر بدبختي چې ده نن صحیح دی چې افغانان په خپل حساب باندې مقصر دي، لیکن هغه اکثریت قصور د دوی دی او زمينه سازي کوي دي مسالې ته وغه هم په ډیر ډیپلوماسي شکل باندې په ډیر سیستماتیک شکل باندې د سیاستونو څخه په کار اخستنې باندې په هر حال چې د موضوع څخه لیرې نوسو. نو تر ټولو شو پوینټ دا و چې هغه میرمنې چې ګیلی درلودلې هغه وکولای شوی چې د سیاسيونو سره دغه ګیلی په مخامخ شریکي کې مثلا دغه خبري وسولې په تیرو باندې خبري وسولې په اشتباهاتو باندې خبري وسولې دا چې در پراتلون کې د دوی سری کرشي څه دي په دغه باندې خبري وسولې چې دا واقعیا زما لپاره هم من حیث دی او افغان انجلی ډیره مهمه و چې دا سنی یو ځل بیا د افغانستان میرمنې د هغه سیاستونو قرباني سي چې لکه په تیر نظام کې چې هم قرباني سول، یعنی د میرمنو مشکل په افغانستان کې یوازې د دغه درې کلونو دوره نه ده، بلکې حتی په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې میرمنې مشکلاتو سره د بشري حقوقو د نقص سره په مستقیم شکل باندې مخامخ ولي. نو یو هغه مثبت پوینټ چې واقعا زور باندې قانې سوم هغه دا دی چې واقعا کچیر میرمنې وغواړي لکه څنګه چې په دننه په افغانستان کې د اعتراضات وکړله دی که وغواړي کولای شي چې یو اجماع ته ورسیږي په نارینه باندې واقعا ما دا باور نه درلود، ځکه د دوی سره په هر مذاکره کې چې ما اشتراک کړی دی دغه یو حداقل یو کوچنی نتیجه مو ځینې ونه لیدله، لیکن په دې غونډه کې زه دغه نتیجې ته ورسیدم چې لا اقل که افغانستان میرمنې وغواړي دغه مختلف اقشارو څخه د رسنیو څخه میرمنې راغلي وي بشری حقوقو مدافعان وو د اعتراض کوونکو جنبشونو څخه میرمنې ولې مثلا د سیاست مدارانو څخه د تیرو سیاسيونو څخه میرمنې ولې د افغانستان د دنن څخه میرمنې راغلي ولې د ایران او پاکستان څخه میرمنې راغلي ولې. نو دغه خپل د دې نمایندګي کوي یو اجماع وسی حتمان میرمنې کولای سي یو اجماع ته ورسیږي. او یو بل مهمه موضوع چې زه غواړم ورته اشاره وکم په افغانستان کې ټوپک سالارانو خپل امتحاني ورکړه طالبان خپل امتحان ورکړل. په تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت نظام کې هم مرد سالاري سیستم په اداري او دولتي اداراتو کې و، متاسفانه هغه هم خپل چانس و ازمویل، خپل امتحان ورکړي. دوست لپاره زه فکر کوم دغه یو ښه فرصت دی، یوازنی کس چې د افغانستان لپاره کولای شي دی یو ښه تغییر راولي، یو ښه بدیل دی جوړ کی، ځکه د افغانستان میرمنې هر لحاظه الحمدلله چې جوړ سوي دي، آماده سوي دي.
ډېر مننه، بیا به هم نوبت درکو. سلامت اوسې کوربدان. وربشو اغلی شمس تهیل، شمس تاسو ته هم هرکلی وایم. تاسو د اړول غونډو ته څومره امیدواره یاست؟ دته په پام چې په دا ډول غونډو کې ځینې وایي چې یوازې هغه میرمنې برخه اخلي چې له هیواد بهر دي او د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ نه دي.
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه نیکې تاسو ته او ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. هیله ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ.
دا چې موږ تاسو پوهیږو کانفرنسونه نیول یا دا ډول د ښځو راټولېدل د افغانستان د ښځو دغه مشکلاتو بیانول کوي، یعنی د ښځو هغه مشکلات چې دي، د ښځو د هغه غږ پورته کوي چې دغه د افغانستان په ښځو باندې، یعنی د هغوی باندې مثبت تاثیر لري، ځکه کولای شي چې یو داسې یو څوک لري چې هغوی غږ پورته کړي. موږ ګورو چې په افغانستان کې که چیرې موږ هر څومره خپل غږ پورته کړو بیا هم هغه زموږ غږ نه اورېدل کېږي. مثلا په دا درې کاله کې چې نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي، په دغه درې کالو کې موږ څومره غږونه پورته کړل چې دغه نجونو دروازې باید د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیستل شي، خو دا خبره ونه منل شوه. وروسته د هغې څخه دا چې موږ ګورو چې بیا هم د امر بالمعروف څخه د او بل امر هم، یعنی راغلی دا چې دا ښځې نه شي کولی هم د هغې غږ هم پورته شي، که هغه تلاوت په برخه کې، که د نعت په برخه کې. که چېرې موږ اسلام ته رڼا واچو نو په اسلام کې هم داسې نه شي راغلی چې ښځه باید په کور کې قید کینو او هغه باندې دروازه به قلفی نو بیخي به ښځه د کور څخه نه راوځي. نو وروسته د هغې څخه دغه ډول کنفرانسونه نیول، په د ښځو راټولېدل، د هغوی د ښځو د غږ پورته کول د افغانستان ښځو باندې مثبت تاثیر لري، ځکه په دغه کنفرانسونو کې د هغوی په مشکلاتو باندې بحث کېږي. داسې تعلیمي مشکلات موږ لرو، همدارنګه په بېلابېلو برخو کې موږ د دندو په برخه کې مشکلات لرو چې په ښځو باندې د دندو اجازه هم نه ورکول کېږي. ښځې د څومره زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، همدارنګه هلته کېږي چې د هغوی په کنفرانسونو کې د دوی مشکلات بیان شي. موږ او تاسو ګورو چې ښځو ته د دندو اجازه نه ورکول کېږي. موږ داسې ښځې لرو چې هغوی خاوند نه لري، سرپرست نه لري په کور کې، او د ډېرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. نو په دغه ډول کنفرانسونو کې مثبتې خبرې کېدل او انشاءالله چې یو ښه پایل ته رسېدل، دا به د افغانستان په ښځو باندې یو مثبت تاثیر ولري، تر څو دوی هم وشي کولی هر هغه څه چې دوی حق دي هغه حق لاسته راوړي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه پخوانی ډیپلومات امیر ګرانډ، ګران صاحب تاسو ته ارکلای وایم. وایي چې طالبان ډېرې ستونزې لري چې له کبله نړیوال نه غواړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، تعامل ورسره وکړي، اړیکې ورسره ټینګې کړي، اما تر ټولو لوی ضعف نقطه یې همدا د ښځو مسله ده چې د نړیوالو پام ډیر ځان ته اړوي. او نن سبا په نړۍ کې ښځې قدرتمنې دي، په اکثر اروپایي او امریکایي هیوادونو کې قدرت په لاس کې لري، او دغه مسله ځینې وایي چې تر ټولو هغسې یو برخه ده د طالبانو چې په دوی باندې کېدای شي نړیوال فشار راوړي، یا افغانان کولی شي له دې طریقه د طالبانو حکومت اړ باسي چې نه یوازې د ښځو په برخه کې بلکې په ټولو برخو کې بشري حقونو ته توجه وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟
ډېره مننه څاروان صاحب، اجازه راکړي اول تاسو ته د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته او همدارنګه دغه خوندو ته چې په همدغه مهم بحث کې ګډون لري سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زه په دې نظر یم چې رښتیا هم طالبان څه باندې درې کاله دغه سی یو واکمنۍ په مخ بیایي چې ورځ تر بلې هغلته په ښځو باندې فشار دی، د ښځو حقونه نقص کوي او همدارنګه ښځې په سیستماتیک ډول باندې په کور کې کینوي او هغه تر فشار لاندې دي. اوس د مثال په توګه باندې همدغه نوی فرمان چې د ملا هیبت الله لخوا امضا شوی دی او دا څلور فصل لري، دغه ته په کتو سره وګورئ. دوی وایي چې د ښځې ټول بدن عورت دی یا حتی اواز یې محرم دی، او له بلې خوا پوهنتونونه، تعلیمي دروازې، د کار دفترونه او دغسې نور فشارونه په ښځو باندې دغه یو زر نوي ورځې کېږي یا څومره ورځې کېږي، دغه ګوري په ښځو باندې سخت ظلم دی. دا یو استبداد دی، یو دیني استبداد دی چې د طالبانایزیشن په لور باندې د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه دوی روا ساتلی دی. دا د افغانستان په داخل کې ښځې چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي، او همدارنګه نور نارینه او ځوانان، دا په هیڅ صورت سره له طالبانو سره نشي منلی، او دا واکمنۍ به په دغه ډول باندې ادامه هم پیدا نه کړي. او همدارنګه په خارج کې هم هغه د ملګری ملتونه، د بشري حقونو نړیوال سازمانونه، حقوقي بنسټونه، دغسې مدني بنسټونه، او له بلې خوا امنستي انټرنیشنل په دغسې قوانینو باندې انتقادونه کړي دي. دا یو ظلم دی. له بلې خوا وګورئ، په همدغه فرمان باندې د هرات یوې د مدرسې یو عالم طالبانو ته چیلنج ورکو، وایي راشي آزاد ډیبیټ به سره وکړو، مناظره به سره وکړو، چې د تاسې دغه فرمان او د تاسې دغه حکم سی ښځه حق نه لري تعلیم وکړي، یا ښځه له کار څخه محرومه شي، یا په ښځې باندې داسې ظلم وشي، او یا د دې وجود او آواز محرم وګڼل شي، دا د اسلام مخالف کار دی. همدغسې شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ د معدنو صنایع پخوانی وزیر ولو، هغه د پکتیا په پوهنتون کې د هغه وینا ما واورېدله، وویلې وایي په ښځه باندې تعلیم کول داسې فرض دی لکه د ماسپښین لمونځ چې فرض دی. دغسې دا سید عباس ستانکزی وایي، همدغسې نور وایي، حتی سراج الدین حقانی دغسې خبرې کوي.
بله،
نو دلته دغه حلقه چې د طالبانو دا اکستریمیست یا ډیره توندلاره حلقه ده، او دا ډیر د پاکستان د استخباراتي کلیو او د مدرسو تر تاثیر لاندې دي. هغوی دغه هڅه کوي په ښځو باندې په افغانستان کې ظلم وکړي، په سیستماتیک ډول باندې فشار پرې راوړي، او د دوی بل فرمان نشته. ښځه دې هغسې وکړي او ښځه دې دغسې محرومه شي، ځوانان له دغه هیواد څخه فرار کوي، دا لوی ظلم دی.
ډېره مننه ګران صاحب،
نشي کولای چې دوام ورکړي.
دا ډېره مشهوره ده چې ویل کېږي چې وای افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو همیشه دا ثابته کړې ده چې همدغه متل ثابت کړی ده، متل ده که مقوله ده چې اتفاق به نه کوي. د ښځو په برخه کې څومره هیله لري؟ ښځې هم افغانان دي، فکر کوي چې دوی به د خپل ګډ هدف لپاره سره یو شي، په نړۍ په ګوټ ګوټ کې به دوی سره لاسونه یو کړي، او ټول به بېله دي چې په خپل منځ کې سیالي وپالي، ګوندي او سمتي او قومي تمایلات وپالي، د خپل ګډ هدف لپاره لاسونه یو بل ته سره ورکړي.
سوال مو ماته متوجه
محترم عمر خیل ته، ما سوال متوجه لکه چې تاسو خپل مایک قطع کړی دی. نه مرخل دی، ټلیفون له لارې را سره ده. زما سوال دا و چې ویل کېږي چې افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو مال همیشه هم دا ثابته کړی ده، همدغه خبرې ثابته کړی ده چې همیشه بې اتفاقي ته تیار دی، اتفاق نه کوي، او دغه جنګونه هم یو علت همدا بلل کېږي. څه فکر کوي چې زموږ ښځینه به د دې خلاف ثابت کړي، لاسونه به یو بل ته ورکړي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې اوسي دوی به ټول سره یو شي، او د خپل ګډ هدف لپاره به مبارزه یو ځای وکړي؟
بالکل راځو تاسو پوښتنه کا. البته ولې نه، کچېرې افغان ښځې وغواړي یو بل سره لاس ورکی ستونزې یو بل سره مرسته باندې حال کې نو تابن کولی شي چې یو سړي ستونزو سره رسیدګي وکړي او بل البته کومې غونډې چې به ګذره کېږي افغان میرمنې راځي ټولنې به ګذره کېږي نو که چیرې دوی کومې خبرې هم کوي یعنی کوم سره اشعارونه ورکوي باید په خپل باندې عمل وکړي نه فقط باید خبرې فار وکړي کچیر د شوال په ډول باندې ورته البته څنګه چې ویلې دي چې خلک فقط راځي شوال ورکوي خو بیرته عمل پکې نشته نو افغان میرمن نه هم کچیر وګوند کې شراکې یې هم وګوند برګور کېږي کومې خبرې چې کوي دوی ته عملي باندې عملي باندې اول چې اوبې ته د نړیوال ټولنې نه ورغړي چې وي هم سره عملي اقدامات ترسره کړي نو کولی شي چې ډېرې پایلې ولري.
بله ډېر زیات مننه محترم شمس. ستاسو نظر څه دی که چیرته یو شمېر شزی مثلا په البانیا کې راټول شي یا په جنیوا کې راټول شي، هغه شزی چې مثلا په کابل کې دي یا په نور افغانستان کې دي، فکر کوئ چې هغوی به هم د دوی هره فیصله چې دوی کوي دوی ته به هم د قبول وړ وي او کنه فکر کوئ چې یو شمېر به بیا دا وایي چې په دې فیصله کې زه نه وم یا زموږ استازی نه و نو ځکه د دوی خبره د مشته د منلو نه ده؟
لکه څنګه چې موږ پوهیږو همیشه په کانفرنسونو کې یا په غونډو کې د هر ځای څخه هغلته یعنی کسان موجود وي، د هرې برخې څخه هلته ښځې موجود وي. نو دلته هم چې موږ ګورو تقریبا 160 ښځې یا 100 ښځې یا 140 ښځې چې په دغه کانفرنس کې موجودې وي، نو زما په نظر د دوی سره چې کومه مسله دوی راټوله کړې او همدارنګه په کومو خبرو باندې دوی بحث کړی، زما په نظر د افغانستان د ښځو د مشکلاتو باندې بحث کې شوی دی، یعنی ښځو محدودیتونو په اړه، د ښځو د تعلیم په اړه، د ښځو د دندو په اړه، په هغو برخو باندې کار شوی چې اوس وخت کې افغانستان ښځې هم همدې یعنی همدغه ستونزو سره مخامخ دي. او په غونډه کې د ستونزو خبر، د ستونزو د مشکلاتو په حل باندې خبرې کېږي. نو په دغه په البانیا کې په غونډه کې یا همدارنګه په نورو هیوادونو کې دغه ډول غونډې چې نیول کېږي په لومړي سر کې خو مثبت تاثیر لري. او ستاسو د سوال په مطابق د افغانستان ښځې یا هغه ښځې چې په کابل کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي، زما په نظر زما په اند باندې هغوی هم همدا فیصله کوي او د هغوی خبره مني، ځکه هغوی چې کله په غونډه کې خبرې کوي یا د یو کومې مسلې په اړه کوي، موږ پوهیږو په هغه مسلو باندې شوي چې ښځو باندې محدودیتونه لګول شوي دي. او د ښځو محدودیتونه اوس وخت کې په افغانستان کې هم ښځې همدا خپل غږ په همدې باندې پورته کوي چې موږ ته د دندو اجازه راکړل شي، موږ ته تعلیم اجازه راکړل شي، چې همدغه برخې په کانفرنس کې هم بیان شوي دي او دغه برخو باندې زیات توجه شوي. نو زما په اند باندې د ښځو مشکلات خو ټول هغه ښځې پوهیږي، د ښځو په مشکلاتو باندې ښځې ښه په بوله ډول باندې پوهیږي، ځکه د هغوی په محدودیتونو باندې، د هغوی په ستونزو باندې. نو د افغانستان د ښځو هغه څه چې مسلې دي خپل غږ ترته نشي پورته کولی، نو خوشبختانه په دغه ډول کانفرنسونو کې د هغوی غږ پورته کیږي چې دا د افغانستان په ښځو باندې، د هغوی په غږ باندې، د هغوی په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر لري، ان کولی شي د هغوی د مشکلات د حل باعث هم وګرځي.
ډېره زیاته مننه کوربدن. اغلی جلالي، تاسو د جنیوا یادونه وکړه او د البانیا یادونه مو هم وکړه، په دواړو کانفرنسونو کې مو برخه درلوده، څه فکر کوي په دغه سې کانفرنسونو په نتیجه کې شزي کولای شي یو مرکزیت رامنځته کړي، یو پلیټ فارم رامنځته کړي چې په هغه کې خپل ځخ په مشترک ډول نړیوالو ته واوروي، هغوی باندې فشار راوړي چې د دوی غوښتنې په هر ډول مذاکراتو کې چې له طالبانو سره یې کوي په پام کې ولري؟
رایټس کانسل کې د بشري حقوقو په کنوانسیون کې هم زموږ ډیره قدرمن همکار هوریه جان مصدق چې ډیره احساساتي هم هلته وغږیده د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په حق لباندې، او څو مهم پوینټونه چې هلته موږ په سایت وینټو کې د مختلفو میشنو یا د مختلفو هیوادو د دایمي نمائندګیو سره شریک کړلې، هغه مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض مسله او د جنسیتي اپارټاید مسله او د میرمنو سیاسي مشارکت مسله، او چې زموږ تر ټولو غلوی برخه یا لوی ګیلمندی د نړیوال ټولنې څخه هم دا و چې تاسو خپل په سیستماتیک شکل باندې په نړیوالو کانفرنسونو کې د طالبانو په وړاندې د میرمنو دغه مشارکت تر پښتنې لاندې باندې وړي. او په انتالیا کې هم د جنسیتي اپارټاید څخه نیولې تر د میرمنو تر حکومتداري او د میرمنو تر سیاسي مشارکت، اقتصادي مشارکت، حتی بشردوستانه مرستې حتی صحی برخو کې چې نن او سبا په افغانستان کې ویل کېږي چې صحی برخو ته میرمنو ته د کار کولو اجازه شته دی، لیکن متاسفانه موږ او تاسې پوهیږو چې په سلهاوو میرمنې زموږ خپل سازمان یې په دې تیرو شپږو میاشتو کې کوم سرویګانې چې ترسره کړي دي، په سلهاوو میرمنې استعفا ورکړي دي په څه خاطر باندې چې د طالبانو د قانون مطابق دوی یوازې سفر نسي کولی. او افغانستان هغه بدبخته هیواد دی چې 40 کاله یې جنګونه تیر کړي دي، ځینې میرمنې خاون نه لري، پلار نه لري، یوازې سفر نسي کولی. نو یوازنۍ د حل لاره دا ده چې بیچاره په کور باندې کښېني. نو د مرکزیت نقطې ته تاسو اشاره وکړل، زموږ هم په جنیوا کې او هم په البانیا کې یو مهمه نقطه هم دا و چې میرمنې حداقل باید یا یو سیاسي دفتر ولري او یا هم یو د اماهنګي دفتر ولري. که طالبان کولی سي چې مثلا په قطر کې یو سیاسي دفتر درلودلی سي، د افغانستان میرمنه هم دا حق لري چې لاقل په قطر کې نه، ځکه قطر خپله یو پرو طالبان هیواد دی، په هغو باندې موږ باور نسو کولی، لیکن حداقل جنیوا کې د بشري حقونو د کنوانسیون په یوه برخه کې هغوی یو ورکینګ ګروپ لري، یو کاري ګروپ لري د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې. نو موږ کولی سو چې یو د ماهنګي دفتر لاقل ولرو او دا ژغ پورته سو، عملته ورباندې بحث وسو، او هغه خویندې چې د افغانستان څخه راغلي وي، هغه خویندې چې مثلا د معترضینو د جنبشونو څخه و، د هغوی تشویش هم همداوت چې د اوس لپاره د افغانستان میرمنې شبکه دي، مثلا نیټورکونه دي په مختلف هیوادو کې دوی کار کوي، هر نیټورک د یو تعداد میرمنو سره کار کوي. خو که چیرې موږ د یو د اماهنګي دفتر ولرو، لاقل موږ کولی سو چې ټول تر یو چتر لاندې راسو. حال دا چې ځینې کوالیشنونه موږ لرو، خو په حقیقي معنا باندې دا چې موږ په نړیواله ټولنه باندې زوروري سو او په هغو باندې واقعا اصلا فشار هغو ته مهم ده چې موږ خپل د دغه دادخوایانو د لارې څخه، د دغه ادوکاسیانو د لارې څخه په نړیواله ټولنه باندې دا فشار راوړو. او یو مثبت نقطه چې زه واقعا د خپل د هرې افغاني خور څخه مننه کوم چې د هر تریبیون د لارې، د هر پلاتفورم د لارې، د موټر د اعتراضونو د لارې، یا د سړک د سر باندې چې هم دی ژغ اوچت کړي ده، زه د زړه له کومې مننه کوم. په هیومن رایټ کونسل کې د دوی په سټیټمنټونو کې چې 49 وادونه په ګروهي او په انفرادي شکل باندې خپل سټیټمنټونه د افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په خاطر باندې ورکړ، یعنې د تیر سیشنونو څخه داسې په ورایا معلومېدله چې څومره دوی د طالبانو په وړاندې دغه سټیټمنټونه داسې جدي نیولی دي. نو زه فکر کوم چې دا هغه نتایج دي چې د همدغه افغانو میرمنو د هلو ځلو څخه را ایجاده کیږي. نو که چیرې موږ دا توقع وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص کنټرول سي، هم د همدې میرمنو هلو ځلې به وي. که چیرې په افغانستان کې د اکاونټیبلټي میکانیزم یا د ځواب ورکونې میکانیزم د ایجاد خبره هم راپورته سي، هم به د افغانستان دغه میرمنو هلو ځلې، هم که چیرته د بشر دوستانه مرستو د هیومانیټیرین ایډ یا د صحي مرستو یا هغه پیسې چې افغانستان ته ځي، د دې د درست تقسیم ډیستریبیوشن او همدارنګه د نظارت او ارزیابي او میکانیزم هم کوړاندې شي، دا هم د افغانستان د دغه میرمنو هلې ځلې دي چې په دواړو کانفرنسونو کې، څه چې حتی په دغه درې کلونو کې په دغه ادوکاسیانو کې چې زه خپله شامل یم، خوشبختانه چې د افغانستان میرمنې ورته زحمت ویستلې دي. نو په البانیا کې موږ دغه نتیجې ته ورسېدو چې اوس موږ خپل قطعنامه ورکوو، نشر کوو، خو زموږ هلې ځلې به جریان لري تر هغه وخته پورې چې موږ یو مرکزیت ولرو، موږ یو د ماهنګي دفتر یو شی ولرو چې لاقل وکولی سو چې دغه نورې خویندې هم خپل ځان سره راټول کړو او په لوړه سطح فکر وکړو. ځکه د افغانستان د میرمنو یوازنۍ مشکل دا نه ده چې د بشري حقونو نقض دی په افغانستان کې، د میرمنو مکتب مسله ده، یا د دوی د تعلیم او تحصیل مسله ده. موږ په لوړه سطح باندې فکر کوو، د میرمنو په سیاسي مشارکت باندې فکر کوو، د میرمنو مساوي حقوق په قانون کې موږ غواړو، په حکومتداري کې موږ غواړو. نو دغه هغه لوی مسایل دي چې ان شاء الله تعهد مو دا ورکړل چې د همدې کانفرنس به زموږ پایلي، خو پای بنې او موږ به خپل کوششونو ته ادامه ورکوو تر څو چې مثبت نتیجه ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه کور ودان. ګران صاحب، تاسې څه فکر کوئ که ښځې وتوانی شي داسې یو مرکزیت یا داسې یوه شبکه ایجاد کړي چې اغلی جلالي ورته اشاره وکړه، نو فکر کوئ چې په افغانستان کې د ښځو له وضعیت سره به مرسته وکړي؟ نړیوال به مجبور وي چې په هر ډول مذاکراتو کې، هر ډول تعامل کې له طالبانو سره د ښځو مسله مشروطه کړي؟
څاروان صاحب زه خو بالکل موافق یم. اول دا دی چې متاسفانه په دغه نیمه پیړۍ کې چې په افغانستان کې پراکسی وار یا د ګاونډیو هیوادو د لویو قدرتونو لخوا دا نیابتي جګړې تر اوسه هم دوام لري، په دغو کې خارجیانو یا استخباراتي کړیو دغه هڅې کړي دي چې افغانان یې سره ویشلي دي. بل لکه مخکې چې تاسو هم اشاره وکوله، هغه د سید جمال الدین افغان خبره دی، وایي افغانانو په بې اتفاقۍ باندې سره اتفاق کړی دی، چې متاسفانه دغه هم په نارینه وو کې او هم په ښځینه وو کې لیدل کیږي. زما نظر دا دی چې د افغانستان د ملي ګټو په محوریت باندې او همدارنګه د افغانستان د اجنډا په وړاندې کولو سره باید نارینه او ښځینه په خپل منځ کې همغږي ولري، همکاري ولري، او د افغانستان د ملي ګټو ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د دغه استبداد د اصلاح کولو لپاره.
ګران صاحب وښایئ که د ښځو له دې حرکت سره نارینه هم یو ځای شي، فکر نه کوي چې بیا به په دغه نارینه خو اکثرا قومي سمتي او حزبي تمایلات لري، د دوی دغه حرکت به هم یوې خواته بوزي؟
زما په نظر باندې سي دغه سي ځینې نشو نشانې په ښځینه وو کې هم لیدلې سوي دي، خو دلته د ډله ییزې میډیا له لارې یا د خواله رسنیو له لارې هم څه ناڅه روښانه سوي دي. شده ده سي ښځینه دي هم کار کوي، دا د دوی حق دی. په هر نړیوال سټیج باندې سي دوی د ښځو د حق او د په افغانستان کې د انساني حقوقو او همدارنګه د افغانستان د یوه مدني ټولنې د جوړولو او د یوه داسې واکمنۍ چې هغه د جیرو یا مشروعي نظام وي او همدارنګه قانوني نظام وي د ملګرو ملتو او نورو هیوادو لخوا په رسمیت پیژندل سوی، او داسې استبدال لکه چې همدا اوس موجود ده دغسې نه یي. فکر کوم ښځینه هم باید دغه لپاره کوشش وکړي. ولې خبره دا ده چې په دغه حق لباندې ځوانانو نارینه چې هغه په بهر کې دي هغه هم هڅې کوي، ځینې ائتلافونه رامنځته شوي دي، او بل خارجیان وس دغه وایي چې وی وډ ناټ بی انی مور بیبی سیټر فار دی افغانز، یعنی موږ نور د افغانانو لپاره به بیبی سیټر نه یو. افغانان دې په خپل دغه هلې ځلې وکړي چې په خپل یو ځواک سي، یو ځواکمن قوت سي، او د دغه وجې لپاره یو بدیل وګرځي. نو دغه بدیل خو یوازې نارینه هم نشي کېدای او یوازې ښځینه هم نشي کېدای، دغه دواړه باید لاس سره ورکړي. او د افغانستان دغه اقتصادي ستونزو او همدارنګه دغه واکمنۍ چې دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او ورځ تر بلې خطرناکه کیږي او د په ښځو باندې ظلم روان دی، همدغه یو زر نوي ورځې وتلې دي ښځې له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه، همدارنګه له ژوند کولو څخه، له دغو څخه بې برخې دي، او دغه استبداد متاسفانه دوام لري. دلته خارجي کړۍ هم کار کوي، د پاکستان استخباراتي شبکه، آیس آی، نوري استخباراتي شبکې، د سیمې هیوادونه، دوی کار کوي. او خبره دلته دا ده چې دلته د افغانستان انسان ځورول کیږي او هغه ته تاوان رسیږي. نو دغه مشکلاتو ته او دغه ستونزو ته په کتو سره زه فکر کوم چې ښځینه هم د افغانستان په مختلفو نړیوالو سټیجونو یا سیمه ییزو سټیجونو باندې راڅرګند شي، ولې د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې او همدغسې د ملي اجنډا او ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ته په کتو، او همدارنګه نارینه او ځوانان هم دغه به مؤثر وي او دوی باید په خپل منځ کې همغږي سره ولري. بل خبره دا دی چې دلته طالبان دغسې هڅه کوي چې دوی د سیمې له هیوادو سره ځینې هوکړې وکړي، او دغه په دغه وخت کې چې دوی په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي او په داخل کې هم یو مشروعیت نه لري او دا نظام یو ډیفیکټ او واکمنی د زه فکر کوم دا غیر قانوني دي او دا د دې لپاره دوی زمينه برابرۍ شي د خارجي هوادونو هم له دوی څخه سو استفاده وکي وسوګوري د پراکسی جګړې چې دي د نیمه پیړۍ په افغانستان کې یا په دغه سیمه کې دوام لري او دا ابزار دا په ډیر ارزانه باید د خارجي هوادونو گاونډي هوادونو اخلي خو هم ستونزې موجود دي د ډیورن په تحمیلی کار شباندی وګوري دلته تراګریز حملی دي ما پرون نابل ورځ د پاکستان په بنو کې د پاکستان خونسو ورته ویلا د پښتونخوا د بنو په ساحه کې پولیسان راپورته شوي دي هغه وایي چې موږ دلته تراګر نیولې دي له هغوی څخه مهمات ول له هغوی څخه وسلې ولې بیا وروسته د پوځ لخوا د استخباراتو لخوا موږ ته مکتوب راشي یا څوک راولېږي هغوی وایي چې دا نفر پرېږدي هغوی استعفا ورکړه نو دلته دوی اسدن غواړي چې دغه چې دا پروژې دوام وکړي او جنګي اقتصاد ته وده ورکړي
د ښځو له حرکت نه مو تمه داده چې دا حرکت دی په ټولو برخو کې فعال ووسی په نظام کې د ښځو لګډون رانیولې تر انتخاباتو تر غوښتنې پورې دی و پراخ بنسټ حکومت تر جوړېدو پورې او کنه فکر کوي چې د ښځو حرکت دی فعلاً تر دې حده پورې محدود وي چې د دوی هغه لومړني حقونه اعاده شي مثلا د تعلیم حق دی ورکړل شي د کار حق دی ورکړل شي او یوازې تر همدې حده پورې
ډیره مننه دا چې تاسو خپل په سوال کې اشاره وکړه چې آیا دغه ډول یعنی بیکا لومړني هغه حرکتونه چې دا وکړي دا به یو مثبت تاثیر ولري ګوري هر څه چې دا هغه خپل ځان ته مرحلې لري کچیر یو کار ستونزمن وي او موږ دغه مشکلات به حل لپاره باید یو ښه پلان ولرو نو کچیر هغه پلان موږ هیڅ یعنی په منظم ډول باندې مختوي سو یو مثبت نتیجه بلاسته راوړو خو کچیر مثلا موږ اول نه غسی یو لوی حرکت وکړو شاید لوی نتیجه نه رامنځته نکړو ځکه دا ځکه کار دی چې څو ځل یعنی په دې درې کالو کې ډېر زیاتې دا غږونه پورته شول او همدارنګ خو بیا هم توجه ورته ونه شوه خدا دلی په دغه ناسته کې همدارنګ په دغه کانفرنس کې چې کومې خبرې شوې دي زما په نظر هغه لومړني هر هغه څه چې دی انسان دی افغان انجلۍ دی افغاني خزي هغه حق کې هغه ورکړل شي د تعلیم په برخه کې د دندو په برخه کې دا لومړني حقونه ورکړل شي نو زما په نظر آیسي سورس په توګه دوه سره په دغه ډول کانفرنسونه که نور هم ونیول شي په بیلابیلو برخو کې او نورې افغاني خزي هم په ګډون وکړي نو دا به یو مثبت تاثیر ولري او یو مثبت پایله به ولري او کچې لومړني هغه څه چې دی یو افغان خزه حق کیږي لمړی تعلیم په برخه کې ک تعلیم اجازه ورکړل شي ورته تعلیم څخه د کار اجازه ورکړل شي بیا په نورو برخو کې مثلا باید یو خزه ولوبيږي وزليږي په هر برخه کې ځکه خزه د ټولنې نیمه برخه جوړوي او په ټولنه کې مهم رول لوبوي نو که خزه په هر برخه کې وزليږي په هر برخه کې ولوبيږي نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د جوړېدو لپاره د افغانستان د خوشبخته کېدو لپاره دا چې هغه جنرالي هم اشاره کوي افغانستان یو بدبخت هیواد دی او افغانستان یو بدبخت هیواد دی ځکه موږ همیشه ټول ژوند په جنگ کې تیر کړی موږ هم دا جنگ دا او دا جنگ هیڅ خلاصون نه لري نو زما په نظر دا هغه جنگ مو خلاص شي او همدارنګ دا یو ریکاونه ونیول شي او یو دی فایل ته مو پوره شي چې دا جنگ نور ختم کړو او یو بل سره اتفاق او اتحاد وکړو که خزه او نارینه یو بل سره اتفاق او اتحاد لري موږ ټول یو بل ته لاس په لاس شو مثلا نن ورځ موږ ګورو چې په دغه کانفرنس کې د خزو حق پورته شو د افغان خو سره لاس ورکړو شو په اتفاق لاس ورکړو شو تر څو موږ غاګي د افغانستان یعنی د موږ غاګي په بل هیواد کې په نور هیوادونو کې پورته کوي چې دا موږ ته مثبت تاثیر لري نو په لومړي سر کې لومړني حرکت لومړني هغه خونه چې د افغان انجونو کېږي تعلیم په برخه کې دندو برخه کې ځکه دا ډېر یو مهم برخه دي وروسته د هغې څخه موږ کولی شو چې ورځ په ورځ باندې د افغان ښځې چې ډېر قهرمانې ښځې دي په هره برخه کې کولی شو چې ولوبېږي او همدغه کانفرنسونه یو مثبته پایله ولري او په اخر کې موږ یو دې نتیجې ته ورسېږو چې هر ښځه خپل حق لاسته راوړي او هر هغه څه چې یو ښځې حق کېږي هغه په اسانۍ ډول باندې په خوشبخته ډول باندې په یو ښه مبارزې سره لاسته راوړي
ډیره زیاته مننه کور ودان اغلی عمر خیل وس بیرته لاستیو سره وصل ده اغلی عمر خیل همدغه پښتنه لتاس څخه هم کوم تاسو هم د دې پلوی یاست چې په تدریج دی کار وشي، اوله کې دی عادي اقل په طالبانو په دې حد کې فشار راوړل شي چې جنو ته او شزو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي، او کنه فکر کوي چې لدې اوله سره د پټولو برخو په دوی باندې فشار راوړل شي چې لکه څنګه چې اغلی جلالی ویل دوی ته باید مساوي حقوق ورکړي، په حکومت کې باید شراکت ورک شریک شي او پټولو برخو کې دوی ته ونډه ورکړل شي.
بیا هم سلامونه سروان صاحب، په بخښنه سره چې ستونزه مخ ته راغلې وه دقت سولمه. البته ولې نه کچېرې په طالبانو باندې البته په تدریج ډول باندې کار وسي بهتره ده، یعنی یو سره کچېرې ټول قاعدات ور باندې وځي، خو دقیقا موږ تاسو ته معلومه ده دا ټول قاعدات هغوی نه مني، هغوی ځکه ځان ته مستقل دولت وایي. حتی کچېرې موږ تاسو وګورو نړیواله قربانۍ یو سری قواعد وضع کړي وه، هغه هم بېرته سری خو یعنی برخلاف د هغوی هم عمل کړی ده. نو یو ځله قاعدات شاید نور هم د ښځو په ژوند کې زیات تاثیر راولي، شاید زیات ستونزې نورې هم ورته زیاتې شي، هغوی هڅونه په هغوی باندې نړیوال قاعدات زیات وضع کړي، هغوی په ښځو باندې فشار راوړي. نو دلته که چېرې په تدریجي ډول باندې کار وشي کېدای شي یو مثبته پایله ولري، خو که داسې یو ځل ټول قواعد په طالبانو باندې هم وضع شي ممکن نه ده چې هغوی د ټولو قاعدات ومني او بیا هم په ښځو باندې یو سری قاعدات کم کړي. البته لکوم ورځ نه کله طالبان راغلي دي افغانستان ته، یعنی لکوم وخت چې حکومت سقوط کړی دی له اول ورځ نه تر اوسه پورې همیشه قوانین چې په خود باندې وضع کیږي که چېرې نړیوال هم فشار پرې وایي، خو بیا یې هم د هغوی فشار نه دي منل دي، یعنې هېڅ توجه به هم ورته نه ورکړي، یعنی برخلاف د هغوی بیا هم عمل کړی دی. نو که په تدریجي ډول باندې په پلان باندې کار وشي نړیوال ورسره یو سری قوریات باندې راوړي په نارمل ډول باندې، نو کېدل چې څنګه کېږي ولري.
ډېر زیاته مننه کور ودان. اغلی جلالي، څه فکر کوي ک چرته یوازې همدغه غوښتنه چې طالبانو کیږي چې ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي، په کله چې همدا غوښتنه کیږي نو نړیواله ټولنه هم له افغان ښځو سره ولاړه ده، ملاتړ یې کوي، او که چېرته غوښتنې تر دې زیاتې شي فکر کوي چې نړیواله ټولنه به په نورو برخو کې ملاتړ وکړي؟
په دې باندې خو تاسو پوهیږئ، دلته جناب صفی صاحب هم ناست دی چې طالبان د اوسنۍ وضعیت څخه د میرمنو په حق لباندې کاغه د تحصیل مسله ده، کاغه مثلا د کار مسله ده، کاغه هر نوع محدودیت دی یو سیاسي سو استفاده کوي، یو استخباراتي پلان حتمان دغه تر شا دی.
په دې باندې سیاسي استفادې نه منظور سره لدین دوی څه سیاسي استفاده کوي؟ ظاهرا خو د دوی په سیاسي نظر د دوی ډیر په تاوان دی چې څوک په رسمیت نه پیژني.
خبره هم دلته ده چې کچيري دلته خو طالبان یو شمیر قدرتمن هیوادونو سره لکه امریکا سره خپل تعهدات یې هغوی ته ورکړي دي، او طالبان په همدې شکل ساتل د ځینې هیوادونو په نفع باندې دي. زه همدې مسلې ته مرازم، خو زه غواړم هغه پوینټونو ته اشاره وکم چې مخکې خویندې ورته اشاره درلودلې، مهمې دي، دلته خویندې را سره دي، هغو ته مرازم که چیرې وخت و، همدغه مسلې ته په جزئیاتو باندې راځمه. نو په دې خاطر باندې چې دغه مسلې څخه طالبان سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان همیشه د دغه محدودیتونو شاسته دی، یعنی طالبان دغه تصامیم په خپل سر باندې نه نیسي، او کچیر دلیل یوازې دا وایي چې طالبان د جهالت په خاطر دا کار کوي دا خبره هم نه ده. یعنی په دوی کې ځینې داسې رهبران شته چې هغه واقعا په دې پوهیږي چې په اسلام کې د میرمنو لپاره هیڅ نو محدودیت په دغه مسایلو کې نه شته، اما داسې ملکی
جوړوي چې په هیڅ شي دی غوي وس نشته، غوي قدرت کم لري.
دقیقا نو دلته د دامدی خبرې څخه معلومی چې طالبان خصوصا هغه کسان چې دا تصمیم نیسي هغه مستقل نه دي، په دې کې یا قطر دی یا پاکستان دی، د دوی په شمول باندې ځینې نور قدرتمند هیوادونه، حتی د منطقي هیوادونه چین دامداوس د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله په څه خاطر دی؟ ک طالبان په رسمیت باندې او پیژندل سي دوی نور نسی کولای چې په غیر قانوني او غیر مسلکي شکل باندې موادن د افغانستان څخه وباسي، په لوړه کچه باندې اقتصادي قراردادونه ولري. روسیه دی د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله دي، په دې خاطر باندې چې هیڅ کله روسیه نه غواړي چې د روسیې ضد هیوادونه چې تر ټولو غلوی هیوادی امریکا دی د طالبانو څخه د دوی په ضد باندې استفاده وکړي، ایران دی، خو خیر دغه مسائل سیاسي بسونه دي، پیچلي بسونه دي. دغه میرمنو مسلې ته کچیر زبیر تراسمه، ګوري زه په طالبانو باندې دا باور نه لرم. تاسو فرض کړئ چې نن طالبان دا ومني چې د مکاتب د نجونو مکتبونه دي سر له سبا څخه خلاص سي. اول خو په طالبانو باندې دا هیڅ باور نشته، دی یو چې د بشري حقوقو د کنوانسیونونو د اوو کنوانسیونونو غړیتوب افغانستان لري، هغه چې هغوی ته متحده پاتې نسول کچیرې همدا نن ووایي چې سبا مکاتب خلاص دي، د دې ګرانټي هیڅوک نه ورکوي چې څو ورځې بعد دا مکاتب بیرته بندېدلی سي. یو خبره. دوهم مسله دا دی چې فرض کړي چې مکاتب خلاص سو، طالبان په خپل څو جلساتو کې چې یو هغه جلسه یا د سټیټمنټ د دوی رسنیز هم سوله په ډیر بشرمانه شکل باندې وایي چې مثلا موږ به دغه نصاب داسې جوړ کړو چې د پاکستان مینه د افغانانو په زړه کې زیات سي. البته یوازې دا مثلا نه، شاید دا یو خبره وه یا نه وه، لیکن هغه افراطیت ته چې موږ او تاسو فکر کوو، زه نه وایم چې د نجونو مکاتب دې نه سي خلاص، که چیرې د څو ورځو لپاره هم خلاصېږي، د یو ورځې لپاره هم چې خلاصېږي، یعنی دا اوس چې د یوې ورځې لپاره هم بند پاتې سي څوک یې نه سي جبرانولی، نو زه د دې خلاف نه یم. لیکن دلته اساسي تغییرات باید راسي. افغانستان یو نظام ته ضرورت لري او هغه مشروع نظام دی. افغان چې د اوس لپاره طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه په نړیواله سطحه باندې افغانستان څوک په رسمیت باندې پیژني. په دوهم قدم کې افغانستان قانون ته ضرورت لري. افغانستان مدني قانون نه لري، افغانستان جزایی قانون نه لري، افغانستان اساسي قانون نه لري، افغانستان حتی د شریعت پر مبنا باندې قانون نه لري. تاسې د قانون تعریف کچیرې وګوري، دوی دغه کوم فرمانونه چې راوستلي دي او خپل د ځان څخه، تاسې حنفي فقه ته مراجعه وکړئ. زه یو مثال وایم، د نور مسایل بیا د تاسې پکې په نظر کې ونیسئ. دوی وایي چې د ښځې ژغ عورت دی، را دي سي د حنفي فقه په هغه باندې در سره عدلي باندې در سره استدلال وکي، که یو آیات راغلل، یو حدیث راغلل، یو فقه اصول یا قاعده راغلل، په دې کې زه نور میډیا ته نه راځم، دغه چالنج زما له خوا دوی ته په هر حال باندې، یعنی موږ چې کله وایو او په دې باندې پوهېږم، موږ خویندې خپل جانب دي تدریجي شکل باندې مخته تلل، ځکه موږ وخت ته ضرورت لرو. اول سفیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړله چې د میرمنو تر مابین هم یو سلسله بې اعتمادي سته، دي د نوي نسل په منځ کې بې اعتمادي سته، ځکه په پخواني سیاسيونو باندې دوی باور نه کوي. زه فکر کوم موږ اول یو تعداد وخت ته ضرورت لرو چې یو ټرسټ بلډینګ وسي، یو اعتماد سازي وسي، او دا وخت نیونکي ده چې دا خپل دلالت په دې باندې کوي چې همدغه پروسه په تدریجي شکل باندې روان دی. په دوهم مسله باندې د نړیوالو څخه موږ داسې ژر اقداماتو هیله نسو کولی، توقع نسو کولی، ځکه نړیواله ټولنه که چیرې کولی سوی د هغه منډیټ تاسو مطالعه کوي، د شورای امنیت اووم فصل تاسو مطالعه کوي، دی خپل د منډیټ مطابق کولی سي مداخله وکړي افغانستان کې صلح امنیت او د افغانستان د بشري حقونو د تحکیم په خاطر باندې قدم پورته کړي، لیکن نه کوي. ولې؟ په دې خاطر باندې چې دوی خپله مستقلانه عمل نه کوي، د قدرتمند هیوادونو تر تاثیر لاندې دي. سازمان ملل متحد خپل منډیټ لري د افغانستان لپاره،
هغه هم په خپل منځ کې اتفاق نه لري. البته په وروستیو کې معلومه شوه چې د امنیت شورا یو اعلامیه وه، تصویب ته پرې نه شودله. ګران صاحب، که تاسې هم لنډې خبرې وکړئ، ستاسو په نظر نړیوالو ته په افغانستان کې څه مهم دي؟ آیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونه، او که دا چې امنیت هلته وي او نور دنیا ته خطر نه وي متوجه؟
څاروان صاحب چې زما په باور، څاروان صاحب چې نړیوال او همدارنګه ګاونډي هیوادونه، اول خو دا دی چې باید په افغانستان کې مداخله ونه کوي. لکه دا نیمه پیړۍ چې مداخله وکړي او دا پراکسی وارفیر ته ادامه ورکړه، او دا نیابتي ابزار وس هم په پیسو اخلي. یو دا خبره ده، بل په داخل کې وای د فارن پالیسی بیگینز ات هوم. په داخل کې باید دغه واکمنۍ چې تر وسه دوی دی حکومت ولی دا واکمنۍ ولی حکومت یې نه دی جوړ کړی، ځکه حکومت هغه دی چې هغه د خلکو د باورونو په اساس باندې رامنځته شوی، یعنی په داخل کې کوم مشروع
ما ویل کلن جواب راکې
و قانونمند اداره نشته دی. زه فکر کوم چې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي، کا لوی قدرتونه دي که د سیمې هیوادونه دي، د افغانانو په امورو کې مداخله ونه کوي او په دغه طالبانو باندې هم فشار راوړي له مختلفو لارو څخه، او هغوی دې ته یا مجبور کړي یا یې وهڅوي چې په افغانستان کې یوه قانونمنده اداره رامنځته کړي.
ګران صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. وخت هم دومره و. له ښاغلي امیر ګران څخه محترمې نظیفه جلالي، اغلې هیله شمس او اغلی خاطر عمر خیل څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعت اوریدای شي.
د تیارو پخ پرې دومره خفه ده، تړلو مکتبو مزرا خفدې تړلو مکتبو مزرا خفدې رنا وجني پډيو مزرا خفدې رنا وجني پډيو مزرا خفدې خپل خار په مخمو مزرا خفدې دا وطن جوړي مخبل قسمت تجاري دا وطن جوړي مخبل قسمت تجاري
سمے دنیا نہ ہا غلرم نہ داستا پختہ